درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست، شروع غلاست دی ولسم ټولګي و څلورم وسته. نن ورځ موږ تاسو راځو د حجرې او د هغه محیط پیژنو چې د حجرې په محیط کې د موادو انتقال څه ډول صورت نیسي. په تیرو لوستونو کې مو د حجرې جوړښت وپیژندئ، د دې حجروي غشا مو وپیژندل، همدارنګه سایتوپلازم مو وپیژندئ چې د حجروي غشا په واسطه د موادو انتقال صورت نیوي د حجرې داخل ته او د حجرې بهر ته. رازونن رس دغه کوم انتقالونه چې دي د دې نومال پیژنو دوی په څه ډول سره د یو خاص خو بل خوا ته حرکت کوي په دې باندې هم ځان پوه کړو. زموږ استاد درس چې دی هغه د 20 صفې څخه تر 40 صفې پرې به دوام وکړي. ژوندي موجودات چې دي هغه کوم مواد چې دي د یو ځای څخه بل ځای ته چې کله تیری هغه د ترانسپورټ په نامه ځای دیږي، چې دغه ترانسپورټیشن چې دی په دوه ډوله ویشل شوی دی. یو چې دی فعال لیږدونه ده چې د اکټیو ترانسپورټ په نامه ځای دیږي، او بل یې غیر فعال لیږدونه چې د پیسیو ترانسپورټ په نامه ځای دیږي. د دوی ترمنځ توپیر څه شی دی هغه به موږ د دوی په تشریح کولو کې پوسو. غیر فعال لیږدونه یا هم پیسیو ترانسپورټ چې دی دا موږ وایو کله چې دی د موادو انتقال پکشي کی صورت نیسي، انرژي په مصرف نه رسي، یا هم د انرژي مصرفول ته ضرورت نه لري. کله چې دوی مثال مواد د خارج څخه بهر یا د بهر څخه خارج باسي، خپل په طریقه سره مثال خپل سرته رسیږي، د انرژي مصرفول د دوی خپل په سیستم کې نه دي شامل. دې ته موږ شوایو غیر فعال لیږدونه. په ساده ډول سره داسې تعریفولی شو چې د انرژي له لګښت څخه پرته د حجرې له غشا څخه د موادو حرکت او تیرېدنې ته غیر فعال لیږدونه ویل کیږي. چې غیر فعال لیږدونه چې ده خپله په دوه ډوله ویشل شوې ده، یو یې د نفوذ یا هم ډیفیوژن په نامه سره یادیږي، او بل یې هم د اوسموسس عملیه ده. راځو دا دواړه مرحلې پیژنو. د نفوذ یا انتشار عملیه یا ډیفیوژن چې دی، دا د غلیز محیط څخه و رقیق محیط، یا هم هغه محیط چې غلظت یې ډېر اوسي و هغه محیط چې غلظت یې کم اوسي، د مالیکولونو آیونونو انتقال عبارت ده ډیفیوژن یا هم د نفوذ عملیه څخه دی. په دې کې چې مثال موږ په نظر کې ونیسو د حجرې د بهر څخه کوم په مالګې کې چې کوم محلولونه اوس د اوبو کوم د مالګې سره چې کوم محلول اوسه، هغه د دغه حجروي غشا څخه د دغه نفوذ یا ډیفیوژن د عملیې په واسطه داخل ته ځي. دغه رقم چې موږ په نظر کې ونیسو د په نباتاتو کې د تبخیر عملیه چې دی، یا هم ترانسپایریشن چې دی، هغه هم د دغه عملیې په واسطه چې د دوی د استوماتا په دې چې کوم سوري وجود لري د استوماتا په نامه سره یادیږي، د دغه له لارې خارجیږي. یعنی د غلیز محیط څخه و رقیق محیط ته دا چې سو د نباتاتو د موادو انتقال سو. ورپسې راځو د دې مثال وایي، لکه که چیرې زه یو دوه یو بیکر راواخلم، په هغه کې زه د رنګ یو څو څاڅکي واچوم، رنګ چې دی خپله غلظت یې ډېر دي تر اوبو، او خالصې اوبه چې دی هغه دونه غلظت نه لري. نو په دغه وخت کې دغه کم اوبه چې دی د یو څو وخت وروسته به تاسې ووینئ چې د رنګ مالیکولونه د اوبو د مالیکولونو سره یو ځای سوي دي، چې په دې سره موږ وایو دوی چې سوي دي ډیفیوژن عملیه سرته رسول ده، یا په دغه ځای کې انتشار کړی دي. چې د نفوذ عملیه چې ده هغه د ژوندي موجودات د تنفس په عملیه کې ډېر مهم رول لوبوي. همدارنګه د نباتات په زیایي ترکیب کې د غازاتو بدلیدل هم د نفوذ د عملیه په واسطه سرته رسیږي. ورپسې راځو د اوزموسس عملیه. اوزموسس عملیه چې ده کله چې موږ وایو د اوبو نفوذ د یوې برخې څخه د هغې برخې څخه چې څه شي مالیکولونه ډېر اوسي، او هغې برخې ته چې مالیکولونه یې لږ اوسي، عبارت ده چې څخه ده د اوزموسس عملیه څخه ده. که چیرې موږ په یو ګیلاس کې د بورې محلول واچوو، بورې محلول چې دی خپله د دغه غلظت اوبو غلظت ورته چکیې ور ډېریې، تراکم محیط ورته چکیې غلظت یې ورته ډېریې، چې په دې سره موږ وایو کله چې هغه یو بل برخه د په منځ کې د نیمه قابل نفوذ پرده کښېږدو. نیمه قابل نفوذ یعنې وګورئ نفوذ تېرېدنې ته وایي، او نیمه قابل یعنې چې مطلب مکمل له دې څخه ټوله شان نه شي تېرېدلی، یوازې نیم شان دي چې هغه چې کولی شي د دې په دې څخه تېرېدلی شي. اوس نو د دغه نیمه قابل نفوذ پردې څخه د اوبو مالیکولونه چې دي هغه نه شي تېرېدلی، یوازې د اوبو مالیکولونه تېرېږي، چې دا کوم برخه ته وهغه برخه ته چې غذات یې کم دي چې دې ته موږ د چی عملیه وایو د اوزموسس عملیه وایو چې دا چې د خپل د ژوندۍ موجوداتو کې ډېر مهم او اساسي رول لوبوي مطلب د هم په حیواناتو کې او هم په نباتاتو کې ډېر مهم رول لري چې خپل د محلول دغه فشار چې دی توپیر چې کله سرته رسیږي دا د هایدروسټاتیک فشار په نامه سره یادیږي یا هم د اوزموسس د فشار په نامه سره یادیږي کله چې دی مجبوره کیږي چې مثال دا د بورې محلول چې دی هغه زیات دی او اوبه زیات اندازه مالیکولونه محلول ته چی کیږي و دغه محلول ته ځان رسی ځکه چې د دې غذت کم دی او دا بلې خوا غذت چې دی ډېر دی چې دغه فشار چې کله پر دې باندې دیږي دا فشار د چی په نامه سره دیږي د هایدرو ستاتیک فشار په نامه سره یا هم د اوزموسس فشار په نامه سره دیږي ورپسې راځو د انسانانو په بدن کې د حجرو کې د اوزموسس عملیه وایو که چیرې موږ وایو د مثال دغه د وینې سره کرویاتو څخه د اوبو کې کښېښول سي که چیرې دی ډېر اوبه جذب کړي د اوزموسس د عملیې په واسطه په هغې کې دغه کم دغه چې دی د وین سره کرویات چې دی د ډېرو اوبو د اخیستو څخه چی وي چې دا د هایپوتونیک حالت دی او نورمال حالت چې دی چې یو څه اندازه دغه مثال هم عین حال کې خارج وباسي او یو څه اندازه جذب کړي د اوزموسس عملیې یعنې د اوبو ډېر جذب چې دی هغه په چی دی په کښې کې ورته غیر توانی پېښېدلی سي په عادي اندازه باید دوی جذب کړي چې نورمال اندازه کې دغه د ایزوتونیک په نامه سره یادیږي او که چیرې په بیخي یوازې اوبه چی کې آزادې کړي او د اوزموسس د عملیې په واسطه دوی اوبه ځان ته جذب نه کړي دا به چې دی د هایپرتینیک په نامه سره یادیږي چې دا هم د یو د بې نظمیان څخه شاملیږي نو په دا خاطر د اوزموسس عملیه په دغو کې باید چې سي په منظم ډول سره سرته ورسول سي تر څو د بې نظمیان سره مخامخ نه سي او همدارنګه راځو په نباتاتو کې د حجرې اوزموسس وایي په نباتاتو کې چې دی که چیرې د نباتي حجرې د اوزموسس د عملیې په واسطه ډېرې اوبه چې کې جذب کړي د دوی ډېرې اوبه که چیرې جذب هم کړي دوی نه چی وي دا ځکه چې دوی د مثال سایتوپلازم د خپل په ځان کې دا سلولوزي دیوال لري چې سلولوز دیوال یې پړسیږي مګر چې وینه دا د دې یو ښه خاصیت څخه دی چې همیشه د دغه خاصیت په واسطه دوی شنه پاتې کیږي او تازه پاتې کیږي د دې دا سلولوز دیوال چې دی ډېر زیات مثال متبسط کېدو مخنیوی کوي چې تر څو د دې کوم حجرې چې دی د هغو د چاودېدلو څخه مخنیوی وسي په دې سره دغه پاڼې چې دی هغه همیشه مثال د دې حجرې چې دی پړسیږي مګر همیشه چې وینه چې په دې سره دوی همیشه شنه پاتې کیږي او د تازه والي په حالت پاتې کیږي ورپسې راځو د اوزموسس د عملیې اهمیت وایو چې موږ په حیواناتو او نباتاتو کې وویل دا کوم خوراکي توکي چې موږ لاسته راوړو دا کوم د وینې جریان چې صورت نیسي د وینې په مثال په وینې کې د خوراکي توکو جذب چې دی او په نباتاتو کې د شې له لارې د موادو جذب دا ټوله د اوزموسس د عملیې په واسطه ده چې د نیمه قابل نفوذ پرده د دې ترمنځ وجود لري د هغه له لارې چې کیږي دغه د موادو انتقال صورت نیسي په دې سره دوی خپل غذایي مواد ساتي که چیرې تاسې نبات په نظر کې ونیسئ که یو نبات ته موږ مثال تر ډېره وخته اوبه ورنه کړو کله چې اوبه ورنه کړو کرار کرار د نبات د حجرو کوم هغه اوبه چې دي هغه خپل د لاس ورکوي او دوی کرار کرار مړاوي کیږي چې په دې سره نبات کېدلی سي وچ سي او له منځه ولاړ سي نو د هغه دپاره کله چې تاسې اوبه ورکړي دوی د لیشو د لارې چې کله اوبه جذب کړي د اوزموسس د عملیې په واسطه دوی همیشه تازه پاتې کیږي او دغه نبات شین پاتې کیږي تر څو د دې څخه مثال موږ د غذایي توکو او نور اړتیاو دپاره ورڅخه استفاده وکړو همدارنګه د انسان په وجود کې کوم د موادو انتقال چې صورت نیسي مثال په د وینې په جریان کې د غذایي موادو انتقال د هغو د وینې جریان ته داخلېدل دا ټوله د اوزموسس د عملیې په واسطه کیږي که چیرې په یاد موسي د معدې کې موږ ویلي وه چې د معدې د دیوال په واسطه دغه کوم مالیکولونه چې ټوټه کړل سوي یي هغه د وینې جریان ته داخلیږي چې دا خپله د اوزموسس عملیې کې شاملیږي دا وه غیر فعال لیږدونه چې غیر فعال لیږدونه موږ په دې پوه سولو دغه کوم د اوزموسس او انتشار عملیه چې کله دوی سرته رسول دوی وه انرژي ته ضرورت نه درلودي دوی خپله عملیه چې شي کول د مثال د لوړ غذا څخه او کښته غذا څخه لوړ غذا ته د موادو انتقال صورت نیوي او اوس رازو فعال لژدونه فعال لژدونه چې د هغه د غیر فعال لژدونه یا هم پیسیف ترانسپورت برعکس ده چې دا د اکټیو ترانسپورت په نامه سره هم یادیږي دوی چې دې کله چې د موادو انتقال د حجروي غشا څخه داخل ته او د حجروي غشا څخه بهر ته صورت نیسي دوی چې کیږي و انرژی ته ضرورت لري د دغه انتقال لپاره ځکه نو د فعال لژدونې په نامه سره یادیږي او دوی چې دي د حجروي غشا څخه مثال کوم پروټینونه مالیکولونه غذایي مواد چې دي غټ غټ مالیکولونه چې اوسي یا کوچني مالیکولونه چې اوسي هغو ته چې کوي د دغه فعال لژدونې په واسطه صورت نیسي چې داخل او خارج ته مواد انتقال کوي راځو په فعال لژونه کې چې دی هغه دوه مرحلې وجود لري چې یو اندوسایتوسس او بل یې اگزوسایتوسس اندوسایتوسیس اندو په معنا د داخلیتو سایتوسیس د حجره ته یعنی د خپل یونانی کلمه ده چې د حجره ته د داخلیدو په معنا سره ده او اندوسایتوسیس چې ده د فعالی لژدونې له ډلې څخه ده چې کوم پروتینونه اوبه دغه رقم عضوي او غیر عضوي توکي چې دي هغه د دغه اندوسیس د مرحلې په واسطه د حجرې وی غشا یعنی مقابل نفوس پر دې له لارې و حجرې ته چې کیږي داخلیږي دوی چې دي د یو لفافې په ډول سره دغه شکل جوړیږي چې دغه شکل مثال شاوخوا دغه لفافې په واسطه پوښل کیږي او وروسته د حجرې و داخل ته مواد انتقالي اندوسایتوسیس چې دی خپله په دوه مرحلو ویشل کیږي چې یوې چې دی په دوه ډوله دي یوې چې دی فاګوسایتوسیس دی او بل یې پینوسایتوسیس دی فاګوسایتوسیس چې دی هغه دغه کوم مواد چې مثال مالیکولونه غټ وسي لکه پروټینونه دي او دغه کوم عضوي مواد چې دی دوی چې کوي د فاګوسایتوسیس د مرحلې په واسطه د حجرې و داخل ته ځي لکه مثال موږ وایو کله چې دغه کوم فاګوسایتوسیس دغه غټ مالیکولونه راځي دغه الیفافه په د حجرې غشا په سر کې جوړیږي یو خالیګا جوړیږي د چوشک په ډول یو خالیګا جوړیږي چې دغه کوم مالیکولونه چې دي د هغه داخل ته چې کله ولاړله هغه الیفافه بندیږي او دغه مواد د حجروي غشا له لارې د حجرې و داخل ته ننباسي او کوم برخو ته چې باید دی ولاړ سي هغو برخو ته دی ځان رسي او بل چې دی پینوسایتوسیس چې دی هغه به د اوبو مالیکول مایع څاڅکي چې اوسي هغه د پینوسایتوسیس په واسطه هغه چې کیږي د حجرې و داخل ته ځي چې هغه هم د چوشک په ډول سره د حجروي غشا کې ځای پیدا کیږي او کوم د اوبو څاڅکي چې دی هغه داخلیږي او دغه الیفافه بندیږي او دغه الیفافه چې دی یا دغه کوم جوړښت دی هغه دغه مواد د حجرې و داخل ته ننباسي او بل چې دی اگزوسایتوسیس دی هغه هم عیني مرحله سره رسي خو د حجرې د داخل څخه و حجرې خارج ته ځینې فضلات توکي دی یا ځینې مواد دي چې کله په حجره کې چې ترکیب کړي باید حجره مثال د حجرې خارج ویستل سي یا اضافي توکي دي چې هغه د اگزوسایتوسیس په واسطه بیا یو پوښت دی په داخل کې دغه اضافي توک پر شاوخوا باندې جوړیږي او د دې د حجروي غشا چې کله ځان ورسیږي دغه الفافه خلاصیږي او اضافي توکي ورڅخه بهر وځي چې دا هم چې سول اگزوسایتوسیس یا هم د موادو خارج دی سر اگزو د خارج په معنا سره د بهر او سایتوسیس د حجرې څخه نو اگزوسایتوسیس چې د هغه مرحله ده چې اضافي مواد د حجرې څخه بهر باسي په اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو لومړی پوښتنه ده د حجروي غشا څخه د موادو لژدونه په څه ډول ده واضح کړي دویمه پوښتنه میوسیس څه ډول یو عملیه ده او درېمه پوښتنه د پینوسایتوسیس او فاګوسایتوسیس څخه مطلب څه شی دی ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ او صحتمن به یاست. شرغلاست د ولسم ټولګي و څلرم بسته. تاسو نن د مندر او وراثت د څپرکي اخرنی موضوع وایو او د هغه په موضوع کې موږ ځینې بینظمیانې هم زده کړو. همدارنګه د چاپیریال او وراثت ترمنځ کم اړیکه چې ده هغه به هم وایو. زموږ استاد درس چې دی هغه د شلمې صفې څخه تر څلورویشتمې صفې پورې دوام کوي. تاسو لومړی په انسان کې جنس پورې د انسانانو په جنس پورې تړلي صفتونه وایو. عموما لکه څنګه چې په لوست کې موږ وویل د کروموزومونه چې دي کله چې په هسته کې هغه د کروماتین تارونه یې چې وروسته د حجروي ویش په وخت کې دغه کروماتین تارونه کوچني او لنډیږي او د بل سره یوځای کیږي چې د کروموزوم باندې بدلیږي. چې کروموزوم چې دي دوه بازوګان لري چې د کروماتید بازوګان په نامه سره یادیږي چې دوی د سنټرومیر په برخه کې یو د بل سره نښتي او د کروموزوم د کم کروموزوم چې دی هغه په زرګونه جینونه چې کې انتقالیه خپل پزان کې یعنی عموما درویش جوړې کروموزومونه دي چې په دوی کې دغه هر کروموزوم چې دی په زرګونه دغه کم جینونه چې دی هغه چې کې انتقالیه ارزو دغه کروموزومونه چې دی عموما پر ایکس کروموزوم باندې زیات جینونه نشته ځکه چې د جسامت له مخې تر وای کروموزوم غټ دی. نو په دې باندې چې مثال ډېر وخت کم ناجوړی یعنی چې دی ناروغي چې دی د هغو مسول عام هغه شی د ایکس کروموزومي کچې هغه په پلار کې وجود لري کم په مور کې د ایکس کروموزوم په واسطه چې کیږي انتقالیږي. چې په هغه کې عموما دوه ناروغي چې ډېر مطالعات پر سوي دي هغه یو ده رنگ نلیدل دی هاو بل ناروغی ده هیموفیلی په نامه سره یادیږي. تاسو دغه کم ناروغیانې چې دي زده کوو. تاسو لومړی د رنگ نلیدنه یا ړندوالی یا هم کلر بلایندنس چې دي دا عموما دغه کسان چې دي یا خو نه ویني یا هم د رنگ توپیر نسی کولی. په دوی کې چې دي د شین او سور رنگ تشخیص وړتیا کمه ده یعنی دوی نسی کولی چې سور او شین رنگ تشخیص کړي. عموما دغو کسان چې دي هر شی د سور او سپین تور او سپین رنگ باندې معلومیږي. چې دغه ته موږ د کلر بلایندنس یا هم رنگ نلیدنې ناروغي وایو. چې دغه ناروغي چې ده په نارینه وو کې زیاته ده په ښځینه وو کې په ډېر کم اندازه سره لیدل کیږي. چې د ایکس کروموزوم له امله له مور څخه دی چې کې دغه نارینه وو کې چې یوازې راځي د ایکس کروموزوم له مور څخه اخلي چې د هغه له امله دغه ناروغي باندې چې کېږي اخته کیږي. چې په دغه کې دا د ایکس مثال دا د جینونو بې نظمیانې د دې لامل کیږي. همدارنګه که چیرې مثال ایکس کروموزوم چې د مور او بل د پلار څخه اخلي د دې لپاره چې د رنګ نه لیدنې کې مثال ولیدل سي باید پکښې معلوم سي هغه دغه د ایکس کروموزوم په نارینه وو کې چې دی مثال د پلار څخه چې کوم وای کروموزوم راسي یا د مور څخه ایکس کروموزوم راسي هغه وای کروموزوم جینونه چې دی هغه د ایکس کروموزوم باندې غالب نسي کېدلی یا هم هغه خاصیت پکښې کې نه انتقال نسي. په دې سره دغه نارینه چې دی په دغه ناروغي اخته کېږي. او که چېرې ښځینه په نظر کې ونیسو که چېرې د پلار څخه ایکس کروموزوم راسي بیا نو دغه کم ناروغي جین چې دی هغه مغلوب پاتې کېږي پټیږي. خو بیا هم په بل نسل کې کېدای سي چې هغه څه سي راښکاره سي مګر په دغه نسل کې چې دی د پلار د کروموزوم پر هغه بل کروموزوم باندې غالب کېږي او پر بل خاصیت باندې غالب کېږي او په دې کې دوی د دغه ناروغي څخه ژغورل کېږي. که چیرې مور او پلار دواړه په دې ناروغۍ سره اخته اوسي کېدای سي کم نسون چې رامنځته کېږي هغه هم مثال د دوی د کروموزومونو تر تاثیر لاندې راسي په دې ناروغۍ. یعنې که چیرې پلار په دغه ناروغۍ اخته اوسي کروموزومونه چې کله لېږدوي په دې کې هم کېدای سي چې نوموړی ماشوم چې شي سي هغه هم په دې ناروغۍ باندې اخته سي. ورپسې تړلي یا بسته جینونه وایي لکه څنګه چې مو وویله د انسانانو چې دی د دېرش څخه تر څلوېښت زره پورې جینونه لري او یوازې درویشت جوړې کروموزومونه لري چې په دغه کروموزومونو کې په زرونه دغه کم زرګونه جینونه انتقالیږي. چې هر جین چې دی د یو صفات یو خاصیت خپل د ځان سره چې کوي د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالي. چې په دې سره دغه کم جینونه چې دی دوی یو د بل سره نږدې اړیکه لري یو د بل سره یو ځای چې دی
ته موږ چې وایو تړلی یا بسته جینونه وایي. یعنی یو د بس سره دوی په ډېر نږدې تړلي جوړښت کې دوی یو د بس سره پرتی چې دې ته جین لینکیج ویلی شو. ورپسې د تړلي یا بسته جینونه چې دی په دلیل باندې پوه شو چې ولې دا رامنځته کېږي. مثال ولې دوی یو د بس سره تړلي یې ځکه چې دوی چې دی یو د بس سره ډېر نږدې حالت کې پرته دي. ورپسې راځو پولی جین صفتونه وایو. پولی خپله پولی جینیک دا چې دی خپله د نامسخ معلومیږي. پولی په معنا د ډېر سره دی. دا هغه دي چې مثال یو صفت دپاره څو دانې جینونه چې کوي کار کوي. مثال د خبرې د سترګو رنګ دی، د پوستکي رنګ دی، د ویښتانو رنګ دی، چې دا د قد لوړوالی دی. دا ټوله چې دي په پولی جینونه دي. یعنی د دوی د کله چې د مثال د والدینو څخه و ماشومانو ته دا خاصیتونه انتقالیږي، د جینونه چې ارثي خواص انتقالیږي، هغه مثال ډېر جینونه چې کله وغواړي دغه خواص انتقال کړي. چېرې موږ خپل پوستکي ته په نظر وګورو، پام شو، موږ به خپل په پوستکي مختلف رنګونه پکې ولیدل سي. یعنې مختلف جلدونه وجود لري چې دا ټوله د څه شي له امله رامنځته کېږي؟ د پولی جین رامنځته کېږي. او عموما دغه کوم مواد چې دوی ته رشو کوي، دا د مثال د پوستکي رنګ چې دی، هغه د میلانین په نامه پیګمنټونه دي چې په هغه سره دغه کوم د پوستکي تیروالی تتوالی په هغه پورې اړه لري. چې میلانین چې دی تور رنګه ماده ده چې کوم ورېښتانو سترګو دا کوم پوستکي چې دی هغه چرکي رنګ ورکوي. ورپسې د رازو وژونکي جینونه وایو. وژونکي جینونه چې دي، دا مثال ځینې وژونکي جینونه وجود لري چې د هغه څخه کوم نسل چې مثال یو ماشوم چې رامنځته کېږي، هغه د وخت یو څه وخت ژوندی وي، بیا وروسته چې کېږي له منځه ځي. دا عموما مثال په د بې نظمیانو کې دغه رامنځته کېږي چې کله دا جینونه چې هغه پټ پاتو اوسي، دا ډول فکرونه چې کوي کله چې انتقال سي ماشوم ته، هغه د یو څو پړاوونو وروسته چې کېږي له منځه ځي. که چیرې مغلوب پاته سوی اوسي په لومړي نسل کې، مثال راښکاره نسي، په دوام نسل کې چې راښکاره کېږي چې دا د جینیټیکي بې نظمیانو څخه دی. همدارنګه دغه جینونه چې کله انتقال سي و ماشوم ته، هغه ماشوم د لور یا د ریبولو آلې ته ورته د وینې په کموالي باندې اخته کېږي. چې دغه الیلونه، مثال دا د وینې د کموالي الیلونه چې کله انتقال سي، دا ماشوم د وخت په تېرېدو سره چې کېږي خپل ژوند د لاس ورکوي. په څو پړاوونو وروسته خپل ژوند د لاس ورکوي. دغه رقم که چیرې موږ مثال ځینې نور جوړښتونه، ځینې نور موجودات کې ووینو، که چیرې دا وژونکي جینونه د دوی په جینیټکس کې، د دوی په نوم کې وجود ولري، کېدای شي د دې کوم نسل چې دی هغه چې سي، مثال په نسل کې یو ماشوم یا څو ماشومان له منځه ولاړ سي. ورپسې اخیرنی موضوع چې ده، هغه وراثت او چاپیریال دی. ان شاء الله زه مطمئنه یم چې تیر لوستونه مو په صحیح ډول سره زده کړي واوسي او هغه مو خپل ځان سره نوٹ کړي واوسي. تاسو موږ خو تر اوسه پرې ټوله په جینیټکس کې، مثال د اویل چې ټوله چې دی د وراثت د لارې د والدینو څخه و ماشومانو ته چې کېږي خواص لېږدول کېږي. دلته سوال پیدا کېږي چې آیا چاپیریال چې دی هغه پر وراثت کې، یا مثال په خصوصیاتو کې، آیا دوی خپل تاثیرات لري او که نه لري؟ ځینې وخت ډېرې کسان وایي وو خاص دوی په ځینو شرایطو کې خپل تاثیرات اچوي، مګر پر فینوټایپ باندې، یعنی پر جینوټایپ باندې خپل تاثیرات نه سي اچولی. په ځینو شرایطو کې وو کېدای سي، مګر په ډېرو شرایطو کې امکان نه لري. مثال خبرې، ځینې کسان چې دي، هغه د حالت محیط شرایط ته په کتو سره دوی خپل پښه، لاس یا د بدن یو غړی د لاس ورکړي، دا چې دی جینوټایپ کې نه راځي. یعنی کوم اولادونه چې مصر راځي، هغه حتمي نه ده چې هغوی هم په مثال معیوب اوسي. همدارنګه مطلب ځینې ګلان چې دی، هغه یو د پتوني ګل دی، هغه چې په نظر کې ونیسو، هغه مثال په 10 درجو سانتیګریډ کې چې دی دوی سور رنګ لري. که چیرې یوه درجه په دې کې زیات سي، هغوی کم رنګ اخلي، سپین رنګ اخلي. دا یو مثال کېدلی سي چې مثال د هوا د حرارت په درجه سره دوی خپل رنګ ته چې ورکوي تغییر ورکوي، خو دا فینوټایپ کې دی. په جینوټایپ کې کوم تغییر ورته نه راځي. همدارنګه د دوی چې دغه کوم دوامدار بدلون رامنځته کېږي، هغه د کانټینیوس موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي. چې دا بدلون مثال په دې کې د دوامدار ډول دپاره په هغه کې وجود ولري، او هغه چې په دوامدار ډول وجود نه لري، هغه د ډسکانټینیوس موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي. عموما مثال که چیرې دغه رقم موږ یو غبرګونی کوچني په نظر کې ونیسو، هغه یو چاپیریال بل چاپیریال ته، موږ په دې کې ډېر توپیرونه ومینو چې مثال د دوی خصوصیاتو کې، د دوی په د فینوټایپ په تغیراتو کې ډیر شان به موږ ته سترګو سي او عموما دغه کوم مثال وراثت چې دی یعنی دغه چاپېریال چې دی هغه په وراثت باندې خپل تاثیرات بدلونونه په دوی کې نه راولي. دا چې دي کسبي صفتونه دي چې مثال هغه ارثي کېدلی نسي چې دغه بدلونونه چې دي اصلاح یا هم موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي. راځو دی مثال موږ په کچیرې په ځینې جینوټایپونه ووینو یا ځینې جینونو کې تغیرونه مثال چې دي هغه د چاپېریال د مختلفو عوامل لکه وړانګو درملو او نور په واسطه رامنځته کېږي چې دا ډولونه چې دي دا بدلونونه ارثي کېدای سي او دوی عموما ثابت صفتونه دي چې په چاپېریال مثال او ځینې چې دي ثابت صفتونه دي چې په چاپېریال په مقابل کې هغه صفتونه باندې خپل تاثیر دوی نسي اچولی. هغه لکه مثال د وینې ګروپونه چې دي هغه چاپېریال پر دې باندې چاپېریال پر هغه باندې خپل تاثیر نه سي اچولی. چې دې تغیر نور کوي ځینې په دې کې غیر ثابت دی چې موږ وویل هغوی کېدای سي چې څه په یسي ډول سره تغیر وخوري او همدارنګه ځینې غیر ثابت صفتونه چې هغه د چاپېریال تر تاثیر لاندې راځي لکه مثال د انسان وزن دی همدارنګه هغه چې د چاپېریال تابع دی دغه رقم د ورشتانو رنګ دی چې هغه که چیرې مثال د لمر شعاع چې د لمر شعاع په واسطه د دې رنګ چې کېږي تغیر وخوري دغه رقم دا د ورشتانو رنګ سربېره مثال ځینې چې موږ وایو د وړانګې چې دی هغه هم چې شکی د لمر وړانګې چې دي هغه پر ایسي خواص ځینې خپل تاثیرات اچولای سي فینوټایپ سره یو څه اړیکه لري مګر پر ډیرو شان نه چې هغه ثابت ووسي. د پوستکي رنګ چې دی هغه کېدلی سي د چاپېریال تر تاثیر لاندې ووسي او خپل پوستکي رنګ چې څه تغیر وخوري مګر که چیرې په جین مثال موږ ډېری وخت په کومو ساحو کې چې ژوند کوو په کومو برخو کې چې ژوند کوو جل مو یو ډول یې که چیرې مثال موږ سړو برخو ته لاړ شپه ځای کې چې د لمر وړانګې کمې واوسي موږ به خپل په جلد کې کم تغیرات ډېر تغیرات ووینو چې دا خپله څه دي د چاپېریال تاثیرات دي مګر زموږ جینوټایپ چې دی هغه څه دي په کښې کې معلوم او واضح دي. دا به زموږ او ستاسې د نن ورځې موضوع انشاءالله چې موضوع مو خپل د ځان سره نوټ کړی واوسي او په صحیح ډول خپل موضوع ښه ډول سره زده کړي لکه څنګه چې مې په تیرو لوستونو کې درته ویلي وه دولسم ټولګۍ د ډېر مهم موضوعات دي کوشش وکړي چې هره موضوع یې په صحیح ډول نوټ کړي او خپل د ځان سره یې زده کړي همدارنګه د اضافي معلوماتو لپاره د نورو منبعو څخه هم استفاده وکړي. په اخرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پوښتنې لرو تاسو خپل کتابچې قلمان راواخلئ او نوموړي پوښتنې خپل د ځان سره نوټ کړي. لومړۍ پوښتنه ده د رنګ نه لیدل یا ړندوالی یا هم کلر بلایندنس څه وخت رامنځته کېږي. دویمه پوښتنه ده وژونکي جینونه څخه مطلب څه شی دی او اخرنۍ پوښتنه ده وراثت او چاپېریال څه اړیکه لري. دا و زموږ ستاسې د نن موضوع تر بل وخت پوری د علامو ملسه د توجه څخه مو هم نړۍ نړۍ مننه.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. ځینې خلک چې د ټولنیزو رسنیو لارې د یو شمیر نورو کسانو شخصیت ته توهین کوي، توهین کوونکی شخص ته له حقوقي اړخه کوم زیان رسیدلی سي او دا کار له اخلاقي او انساني اړخه څه ډول ارزوي. نن په همدې اکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. له ښاغلي سادات سره خبرې وروسته پیلوو. په پیل کې د خپرونې د موضوع په اکله د دوو تنو خبرې اورو.
زما نوم تاج محمد دی، زه د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. نن ورځ چې هرې ټولنیزې رسنۍ ته سر ورښکاره کوي، یوازنۍ ګرم موضوع او یوازنۍ هغه فعالیتونه چې ځوانان تر سترګو کیږي او تر ټولو ډیر دي، هغه پکښې کې سپکاوی دی، هغه پکښې کې یو بل ته بدې ردې ویل دي، هغه پکښې کې د یو بل بې عزتي دی، هغه پکښې کې حتی اوس یو د بل په مقابل کې د خپل ټول وس او توان څخه کار اخلي تر څو مقابل لوری هر څومره چې کېږي هغه وشکنځي، ذلیل کې، بې عزته کې، په سپکه سترګه ورته وګوري، سپکې معرفي کې، یعنی خپل انرژي په دې ټولو باندې مصرفوي. متاسفانه په دې وروستیو کې یو موضوع چې ډېر بد راتلونکی زه احساسوم چې ډېر بد راتلونکی به ولري که چېرې پر وخت مهار نه شي، هغه دغه سخت افراط او تفرید کوي چې یو ښه خلکو ذهنونه مصروف ساتلي دي په منفیاتو باندې. یو بله مسله دا ده چې باید یووالی راشي، باید اتفاق راشي.
زرغونه اورزلا دهقانی ما د بغلان ولایت اوسیدون کې د یو انجلۍ په صفت یا د یو افغان په صفت ډېره خوشنوون کې ده چې کله موږ غواړو انټرنیټ ته لاسرسی ولرو، اول خو په ډېرو ستونزو هدف اقتصادي ستونزې دي. په اقتصادي ستونزو سره سربېره انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کوو. چې کله انټرنیټ فعال کړو، بیا نو لکه فیسبوک یا هم انستاګرام، زخمه مې دل پر چې د ټیک ټاک بې جایه خبرې یا بې جایه مسایل ډېر استفاده کوي، ډېر بد خبرې، ډېر بد مسایل منځ ته راځي یا ورسره مخامخ کېږم. نو د دې مال لپاره ډېر ځورونکي او ډېر رانجاوره ده راته چې څنګه موږ کولی شو خپلې پیسې یا خپل انټرنیټ په داسې بې ځایه مسایلو بحث وکړو چې هېڅ نوه راتلونکي لپاره ترې ګټه نشو اخیستلی. نو دا وخت د تاسف ځای ده، د خوشنوونکي خبره ده چې په ډېرې سختۍ انټرنیټ پیدا کړو او بیا هم په داسې بدو خبرو سره مخامخ کېږو.
قدرمنو دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن په خبرونه کې له موږ سره په بهار کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات دی. سادات صاحب په پایل کې دا راته وایي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې د ځینو کسانو لخوا یو بل ته توهین کول له حقوقي اړخه څه ډول جرم ګڼل کیږي؟
سلامونه او احترام تاسو ته، تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او احترام ولندې کوم.
ډیره مننه.
معلومدار خبره ده چې نه تنها د حقوقي او قانوني لحاظ نه، دا د یو ټولنې د مناسبات لحاظ نه، ارزښتونو لحاظ نه، دا بالکل یو نابود کار ده. اصلا اوس وخت کې چې دا رسانه او دا ټکنالوژي دا زمینه برابر کړې ده چې افغانان یو د بل سره، هم افغانان چې په جلا وطن کې اوسیږي، افغانان چې دننه په افغانستان کې دي، یو د بل سره ارتباط ونیسي، ارتباط ولري، دا خو یو لوی دستاورد ده د بشریت دپاره، د ټولو افغانانو دپاره. خو باید مثبت استفاده وشي. مثبت استفاده معنای داده چه؟ مونگ باید او گرو چه؟ ایمونگ اصلی ارتیا، ایمونگ اصلی ضرورت سشیده. افغانان، اگه خلکیو چه تقریبا نیم قرن جگره متره کرده. با همدی خاطر ده افغانستان ده پاره یو اصلی مسئله، یعنی اصلی دوا، اصلی ادویه ده افغانستان ده علاج ده پاره، اگه یو دبل منل، امدگر پذیری، دا خو بالکل اساسی تکی دی، اساسی اصول دی. اتکا باید پدا مسائلی که وشی، مخصوصا دو دشنام و دا مطالب مطرح کیگی. دا خو باید مونگ و تاس طول دغد وطن پا ضروریاتو که فکر اکنو او دا افغانانو په اوس وخت کې یو لوی آشوب روان ده، مریض فضا رامنځته کی.
په ټولنیزو رسنیو کې یو کس توهینیږي، له حقوقي اړخه دغه کس څه کولی سي چې بیرته هغه د خپل شخصیت د اعادې لپاره د یو څه کړي وي؟
سوشل میډیا هم خو خپل قوانین و مقررات لري. قوانین و مقررات د اصلي ټکي په دا مقرراتو کې دا دي چې د ټول اعضا په یو رسانه کې، مثال په فیسبوک کې یا په ټویټر کې یا په نورو رسانو کې، یعنی احترام د ټول اعضا، احترام د اشخاص، هر شخص مکلف ده چې دا مقررات مراعات کړي. معنای داده چې دغه د نور اشخاصو شخصیت باید احترام وکړي، یعنی اتهام کنزل نه تنها غیر اخلاقی مسئله ده، خلاف د قوانین ده. په دې حالت که معلومدار هر څوک کولی شي چې اعتراض وکړي، قانونی اعتراض وکړي، قانونی مراجعه وته. دغه مثال فیسبوک هم دا امکانات ده، په یوټیوب هم که دا امکانات ده، په ټول رسانگانو که دا امکانات ده. به موضوع ډیر هغه کیږي، خب به معلومدار کولی شي چې قضایی و حقوقی مراجعه و تهم اشخاص مراجعه وکړي. دا ټول دغه د اشخاص و د دفاع، د شخصیت د دفاع په خاطر قوانین موجود ده په ټول اروپا، امریکا، په دغه هیوادونو کې چې یعنی متمدن هیوادونه دي، حاکمیت قانون موجود ده. هر څوک کولی شي چې د خپل شخصیت د دفاع په خاطر اقدام وکړي، اعتراض وکړي، او دغه څوک په مقابل کې چې اتهام هغه کې، او مخصوصا چې بی بنیاد خبر مسائل مطرح کوي، شخصی اتک کوي، شخصی مسائل مطرح کوي، هر څوک د تعرض نه مسون د قوانین په اساس کې. هیڅ څوک حق نه لري چې د یو بل څوک په شخصي مسایلو کې، په خصوصي مسایلو کې مطالب مطرح کړي، اتهامات وارد کړي. په هغه وخت کې معلومدار دا یو جرم ده، او د جرم په مقابل کې مجادله لاره معلوم ده.
بله صادق صاحب، که راسو دې ته کوم کسان چې د خلکو په شخصي اریم باندې تیری کوي، دغو شخصیت ته زیان رسوي، څه فکر کوئ؟ آیا دا کسان د خپل کار په پایلو باندې نه پوهیږي؟ دا کسان غواړي چې همداسې څه وکړه؟ دا کسان له قانون نه خبر نه دي چې بالاخره له دوی سره حساب کېدلی سي؟ تاسو یې علت څه ګڼئ؟ ولې داسې کار رامنځته سي؟
دا خو متاسفانه یعنی یو عامل نه لري، مختلف عوامل لري. یو خو دغه شخصي مسائل ده چې د افغانانو په منځ کې رامنځته کیږي، اما متاسفانه په اوس وخت کې د سیاسي گروپونو دغه قومي مسائل، ژبني مسائل، سمتي مسائل، مذهبي مسائل، دا مسائل هم معلومدار چې ډېر قوي تاثیر لري، او متاسفانه داسې یو حالت رامنځته شوی ده چې یعنی د اشخاصو په ګټه، شکست خورده سیاستمدارانو په ګټه، د جنگسالارانو په ګټه، باز یعنی فیسبوک چړونکي، باز فیسبوک ماران، یا مثال په نورو رسانگانو کې د هغوی په ګټه یو د بل سره مقابله کوي، یو د بل سره مجادله کوي.
اوس راګرځو یو څو کلونو وړاندې ته. آیا هغه وخت همداسې یو بل ته، البته ټول نه ښیو، د ځینو کسانو لخوا یو بل ته سپکاوی کېده، دغه شخصیت نورو ته ټیټ ښودل کېده، دا مسایل پخوا هم وه او که اوس دور شی پیدا کړي دي؟
نه خو معلومدار چې دا ډېر تفاوت لري. خو دا خو یعنی د جنگ محصول ده. موږ او تاسو ټول یعنی د جنگ و د ډېر بد حالت دوره مو تیر کړې ده په خپل وطن کې. په همدا اوس ډېر بد حالت روان ده په افغانستان کې، همغس چې ما وویل تقریبا نیم قرن کېږي. خو دا نیم قرن کې معلومدار جنگ خو یو آفت ده، یو تاون ده، عواقب لري، اجتماعي، سیاسي، فرهنګي، کلتوري عواقب لري. هغه وخت چې جنگ نه و په افغانستان کې، جامعه آرام و، اقتصادی مشکلات موجود و، مگر خو جګړه نه و، جنگ نه و، یعنی آرام و جامعه، هغه وخت معلومدار چې ډېر توپیر درلوده. اول خو دا رسانه و دا سوشل میدیا هغه وخت موجود نه و. په ټول افغانستان کې یو رادیو، بیا بعد دغه نه تلویزیون هم رامنځته شو، باز محدود اخبارونه و، په افغانستان کې. مګر اصل موضوع دا و چې هغه وخت یعنی هغه د ټولنې نورمونه، معیارونه، ارزښتونه د احترام وړ و. یعنی د افغانستان په تاریخ، د افغانستان په فرهنګ، د افغانستان په دین کې معلوم دار چې ډېر قوي ارزښتونه موجود دي چې هغه د انسانیت په باره کې، د شخصیت په باره کې، د احترام په باره کې، اسپینګیرو ته احترام کول، اطفال ته شفقت کول، همسایه ته درناوی کول، دا ټول هغه مطالب دي چې مونږ او تاسو د ټولنې ارزښتونه دي. دا ارزښتونه چې مونږ او تاسو د دین او آیین سره سل په سله مطابقت لري او د مونږ دین او آیین فرهنګ نه نشأت کړی ده.
بله، رازو د حل لارو ته که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې تر یو حده اشاره ورته وکړه، خو که نورم واضح کړو د حل لار څه کیدلی سي؟ په دې مو خبرې وکړلې چې په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو کسانو لخوا ځینې نور کسان هغو ته توهین کیږي، شخصیت ته سپکاوی کیږي. په علت مو خبرې وکړې، په زیان مو خبرې وکړلې، پخوا وخت اور وګرځېدلو په غم تاسو بس درلوده. رب سودی ته چې اوس حل لارې څه کیدلی سي سادات صاحب؟
هغه اصلي مسله په یو هیواد کې دولت ده. متاسفانه په اوس وخت کې یعنی د افغانستان اصلي مشکل، اصلي فقدان داده چې مونږ او تاسو متعارف دولت نه لرو. یعنی حاکمیت موجود ده په افغانستان که د طالبان حاکمیت، مگر متعارف دولت یعنی قانون محور دولت، عدالت گستر دولت موجود نه ده په افغانستان که اگه دولت چه خپل رسالت تعریف کلی او پیشنی خپل رسالت. ده دولت رسالت خو معلوم دار ده فرهنگ تا باید پاملنه نو کلی. ده یو لوی مصیبت ده پا افغانستان که اگه وقت چه دولت یعنی وجود و نلری، مسئولیت وجود نلری، قانون وجود نلری، قانون مدنی اشتونول نلری. ده خو یو مسئله ده. او بل مسئله متاسفانه دنن پا افغانستان که ده فقر و ده مصیبت و بیکاری و ده مهاجرت مسئله دام یو لوی مصیبت ده. پم دی خاطر پا اوس وقت که ده ما پان یو متفق اقدام، یو متحد اقدام خو ناممکن ده، ځکه چې کوم مرکزیت متاسفانه موجود نده، نه په افغانستان کې او نه په بهر کې. په همدې خاطر مسئولیت راجع کیږي افغانی نهادونه ده، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی. دا نهادونه چی دید؟ فیسبوک رسانه دار، نور رسانگان، جورنالیستان و فرهنگپال خلکو ته، دانشمندان و دی اغوی مسئولیت ده چه ده دی آفت پا مقابل که یو یعنی یو نوه فرهنگسازی باید وشی، یو نوه باید که یاوشی اغا واقعا قوی در درون ارزختونه چه در افغانان و پتولنه که موجود و او در افغانستان پا تاریخ او فرهنگ که اشتون در لوده. پا همده خاطر در قد پاره باید اقدام بشی. او اصلی تکه در ما پاهان داده چه عملی گامونه باید واخستل شی. مثال اغا سوک چه یو رسانه لدی، رسانه چه یعنی چلون که دی یو رسانی دی، یو نو فرهنگسازی، یو نو احترام متقابل، یو نو مسئولیت پذیری، یو نو درنوی، یو دبل تا تفاوت تا احترام کول، دا اصلی مسئله ده. یعنی دی غربیانو پا قول دغه اکسپت و رسپکت چه ورته وایی. اصلی تکی دی دی یو دا جامعه دغه د پاره چی یو اساس را منسته چی، چی یو دبل تا درناوی وکی، اعترام وکی، او مشترک اغا مشترک منافع چی دی، مشترک ارزښتونو تی دی، اغوی تا باید دیر درناوی وشی.
سادات صاحب، راځو په آخره کې به د تاسو پیغام و کسانو ته ولرو چې دوی د ټولنیزو رسنیو له لارې د دې لپاره چې یو څو لیدونکي ولري د ځینو نورو کسانو شخصیت توهینوي، سپکې سپورې خبرې یا لیکي یا یې وایي که نه، دغو ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
ټول افغانانو ته، مخصوصا ځوانانو ته دا وایم چې که په اروپا و امریکا و کانادا و استرالیا کې اوسیږي، معلوم دار دلته خو یعنی جلاوطنی ده، غربت ده، مگر خو معلوم دار چې امتیازات و مثبت مسائل هم ډېر قوي موجود ده. اصلی تیکی باید په تعلیم، په تحصیل باید شي، یعنی وقت ډیر اهمیت لري. هغه وخت چې هغه ځای کې وي په رسانه کې، یعنی بیهوده وخت ځای کې وي، د وقت قدر باید په پام کې ونیسي. او اصلي مسله دا ده چې تربیت، تعلیم، ایجوکیشن دا اصلي مسله ده. د مونږ او تاسو دپاره هغه اصلي قدرت، اصلي سلا د افغانانو دپاره په دای ودونه کې اصلي مونږ دغه تحصیل ده، تحصیل، امکانات او دغه مثبت ارزښتونه چې موجود دي په دای ودونه کې د هغوی نه باید مثبت استفاده وشي. په همدې خاطر د ما پیام ټولو افغانانو ته، مخصوصا ځوانانو ته، دا دی چې د وخت قدر باید په پام کې ونیسي او د وخت نه، د شرایطو نه باید ډېر قوي استفاده وشي. مونږ که دا ځوانان تحصیلات ولري چې په ټولنه کې، په سیاسي، اجتماعي، فرهنګي، اقتصادي ژوند کې قوي برخه واخلي، ټول ځوانان، ټول افغانان باید دا مسایل په پام کې ونیسي، یو بل ته درناوی وکړي او اعتماد وکړي.
بله سادات صاحب، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مهرباني، اوسا او تند اوسئ.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. لمک سره په دې خبرونه کې میلمه و په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. تربیه پرزې کې چې است الله ممال او ملګری.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. د مورنی شپې د نړیوالې ورځې په مناسبت په جرمنی کې پلسکونو افغان لیکوالو او پوهانو په آنلاین غونډه کې برخه واخیسته. وړاندې جزئیات درکو. د پښتو ژبې د اصلي ریښو په اړه به هم واوري.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته.
په خیبر پښتونخوا کې هم د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ولمانځل شوه. خو د دې سیمې لیکوال له چارواکو غواړي چې د دوی د مورنۍ ژبې حق ادا کړي.
بی ایس بی کړی، ایم ای بی کړی، ماستر بی کړی، خو هغه سره چې تاسو کینې چیرې ماته په پښتو ژبه کې یو دوټی کې ولیکنو هغه نشي لیکلی.
په دې خبرونه کې لنډه کیسه لرو.
خړ رنگ راته شوی سي، زړه مې وسو چې تور واغوندم. سلمای را په یاد سو، د هغه شین رنگ خوشیده. پښتن مې ورنه.
د افغان کرکټ اتلان کتاب په 1455 مخونو کې چاپ شو. د دې کتاب مؤلف میرویس افغان مراشه خواله.
ما یو ځل د پلیرن سره مرکې کولې، دا مې ډېر تمه غرقم، هغه ته ډېر ته ټایپ کولې، کتاب ته مې اړولې، بیا وروسته ما خپل ایډیټ کې وکړو، هغه په جمله بندي او د شایان مې مخ ته شاته کړل.
د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت په وړاندې د پښتو ژبې د اصلي ریښې پاړه د پوهانو نظر د سره شریک کړم. خو د همدې ورځې په مناسبت په جرمني کې غونډه جوړه شوه او پلسکونو کسانو برخه پکې واخیسته. د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ هر کال د فبروري په 1 لمانځل کیږي او په جرمني کې افغان لیکوالو او پوهانو په دې مناسبت 2 وروسته سیمینار ترسره کړ. حسین احمد سي د دې غونډې راپور راکوي.
په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې د مورنۍ ژبې د نړیوال ورځې په مناسبت روانه اونۍ غونډه ترسره کړه. د دې غونډې په اړه د غونډې یو برخوال د افغاني ک دفتر مشر یحیی وردک وایي.
د افغانستان کلتوري ودې ټولنې لخوا د پښتو ژبه او ډیجیټل انقلاب تر نامه لاندې په 28 د فبروري یو آنلاین علمی سیمینار جوړ شو.
دا غونډه د کابل په وخت شپې 8:30 بجې او د اروپا پر وخت مازیګر 15:30 بجې آنلاین پیل شو، چې شاوخوا 15 کسانو د نړۍ له بیلابیل سیمو برخه پکې اخیستې وه. د غونډې په پیل کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشر خوشحال روحي د پښتو ژبې د ودې په لاره کې شته فرصتونو ته اشاره لرله او ټینګار وکړ چې مورنۍ ژبه یو حق دی چې دغه حق ته باید درناوی وشي. د دې غونډې د خپرې شوي راپور غږ سم نه دی ثبت شوی چې د ویناوالو غږونه له تاسو سره شریک کړو، خو د دې غونډې د ویناوالو او د هغوی د وینا د موضوعاتو په اړه د غونډې برخه وال یحیی وردک ازادي رادیو مجلې ته وویل:
لومړی د ټولنې مشر د ټولنې پیغام ولوست، بیا زه یحیی وردک خبرې وکړې، د هغې نه وروسته ښاغلی احمد ولی اڅکزي د قاموسونو ډاټ کام چلوونکي خبرې وکړې، او بیا ډاکټر احسان الله درمل د ژباړې او خصوصا د طبي ژباړې په هکله خپله وینا واروله. د هغې وروسته د ټولنیزو رسنیو او د پښتو ژبې ارتباط باندې ښاغلی سعید شینواری خبرې وکړې، او په پای کې ښاغلی رحیم الله سمندر د مصنوعي ځیرکتیا او پښتو ژبې په هکله خبرې وشوې.
د دې غونډې په پای کې د مطرح شویو موضوعاتو په تړاو د جلا ورکشاپونو او علمي سیمینارونو د جوړېدو وړاندیز وشو، او ټینګار وشو چې په اوسني عصر کې د ژبې د پرمختګ لپاره د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې باید هڅې پراخې او زیاتې شي.
په جرمني کې یو شمېر افغان پوهانو او لیکوالو د مورنۍ ژبې په مناسبت د یک شنبې په ورځ غونډه وکړه.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
په نړۍ کې شاوخوا وزره شبشته چې یوې پښتو ده چې د لسکونو میلیونو انسانانو مورنۍ ژبه ده. د یو شمېر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي، او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې په زرګونو کاله مخکې آریایان د بلخ په سیمه کې آباد شول، نو د پوهاوي ژبه یې اریک و. استاد حبیب الله رفیع وایي چې اریک د وخت له تېرېدو سره په بیلابیلو لهجو وبېشل شوه.
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه، او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې، او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدي او اویستایي ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل، او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل، او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډېری تاریخ پوهانو په وینا شاوخوا 3500 کاله مخکې له اریک ژبې څخه پښتو بېله شوه، او بیا د وخت له تېرېدو سره په بیلابیلو لهجو تقسیم شوه. د پوهانو په وینا پښتو په 104 لهجو ویشل شوې ده چې تر ټولو پخوانۍ ونې څی ده. دا لهجه په یو ډول تر دې دمه په بلوچستان او جنوبي پښتونخوا کې پاتې ده. د یو شمېر لرغون پېژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کېږي. استاد رفیع وایي د لرغون پوهانو له کیندنو وروسته له 1522 څخه تر 1468 میلادي وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل شوي دي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شوي، په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه او حکمراني درلوده، د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وشته، چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
په افغانستان کې نن سبا شاوخوا 10 ژبې شته. پخوا په دې سیمه کې کومې ژبې وې چې له پښتو سره ورته وې؟ جرمن ژبپو سباستیان هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او لهجو خبرې کوي وایي چې پښتو اویستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اویستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو. په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د برکې او د کمیګورم ژبه ده، زین واگری دیتا ارموری وای د پنشیر پشا اخواکی وایر شوی جبا پنام پراچی د منجان جبا او نونورات پا پاکستان کی د یدغا پنام مشهور جبا اما غا تلوری وارو کی جوانده اریایی جبی دی چه سیداد پختو سرا تردی دی
د ژبپوهنې له مخې د نړۍ ټولې ژبې په 1224 ډلو ویشل شوې دي چې تر ټولو لویه کورنۍ هندو یورپین یا هندو اروپایي ده چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 455 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 میلیارده ډېر ویونکي لري. ژبپوه او لیکوال محمد معصوم هوتک وایي چې پښتو د هندو اروپایي ژبو د کورنۍ ده، خو د اوسنۍ پښتو ژبې لیکدود څه باندې 1200 کاله پخوا رامنځته شوی دی.
د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې، او ورته داسې راغلی ده چې د سلطان محمود غزنوي په وختو کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر و هغه ته وظیفه ورته ورسوله چې د پښتو دپاره الفبا جوړه کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندي چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله، او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلی ده. نو د اصلاح د کلمې ته تازه خو دا ده، او غوښتنه یې دا ده چې درمخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د بېلابېلو معتبرو سرچینو له مخې د نړۍ ژبې په دریو برخو ویشل شوي دي. لومړۍ برخه چې څه باندې 8 سلنه تشکیلوي اداري ژبې بلل کېږي، دا ژبې د ورکېدو له خطره وتلې دي. دوهمه ډله باثباته ژبې دي چې څه باندې 50% جوړوي چې ماشومان هم دا ژبې زده کوي او خبرې باندې کوي. درېمه ډله هغه ژبې دي چې ماشومان نه پرې شخېشي او د نورو لویو ژبو د غلبې له امله د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اتنالاګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش په اساس پښتو په ژوندیو او باثباته ژبو کې شمیرل کېږي. په پښتونخوا کې ژبپو خادم حسین وایي په روسیو کې د پښتو ژبې لپاره یو شمېر هڅې د دې سبب شوې دي چې پښتو ژبه نسبتا ډېره وده وکړي.
یو خدا ده چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وي ګانو او د ریډیو ګانو د پښتو کې خپلې خبرونې خبرایي، او دې سره داسې علاقې چې اغلته انټرنیټ هم نه رسي، نو اغلته دغه ریډیو ګانو دغه د ټي وي ګانو رپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی، او تیر شوي 100 کلونو کې صرف په پېښور کې پښتو کې په زرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي، مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لوست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډېر زیات استعمال کوونکي هم لري.
د پښتنو په منځ کې د خواله رسنیو د کارکونکو کرش میره معلومه نه ده، ځکه چې په افغانستان او پاکستان کې د انټرنیټ او خواله رسنیو د کارونې په اړه احصایې نه خبرې شوي. البته د چټ جی پی ټي په وینا په افغانستان کې په تیرو 2 کلونو کې له انټرنیټ او خواله رسنیو څخه د استفاده کوونکو شمیرې زیات شوي دي. همداراز دا شمیرې په پاکستان کې په زیاتېدو دي، خو هلته وخت نا وخت محدودیتونه لکه په ایکس یا پخوانی ټویټر باندې چې نږدې 1 کال بندیز و ستونزې رامنځته کړې دي، اما دا بندیز اوس لری شوی دی. لومړی ځل په 1984 کال کې پښتو ژبې کمپیوټر ته لار وکړه. 9 کاله مخکې د جنوري په میاشت کې بیا پښتو ژبه د انټرنیټ د پلټونکې پاڼې ګوګل د ژباړې برخه شوه، او اوس دې ژبې چټ جی پی ټي ته لاره کړې ده. د چټ جی پی ټي کمال دا دی چې په خپله پښتو درته لیکي، که څوک یو موضوع ورکړي چې کیسه ورته ولیکي دا پاڼه کیسه ورته لیکي، که څوک د شعر موضوع ورکړي شعر ورته لیکي، که څوک څه نوي یا تاریخي معلومات ترې غواړي هغه ورته لیکي. خو دا هڅې لا هم د نړۍ د پرمختللو ژبو په پرتله خورا ابتدایي دي. اما په دې AI پلټونکې پاڼه کې د تیر 1 کال په ترڅ کې مثبت تغییر راغلی، او هر څومره چې پښتانه په انټرنیټ کې ډېرې لیکنې خپروي چټ جی پی ټي ورسره هم هغومره ډېر غني کېږي. هغه ژبې چې په انټرنیټ کې شتمنې کېږي هغه به تر هغو ژوندی پاتې شي چې ژوند وي. با په پښتونخوا کې ژبپو خادم حسین وای چې په نړۍ کې یو لورته دا بحثونه زیات شوي دي چې مورنۍ ژبه مهمه ده او بلخوا په پښتنو کې دا پوهه او احساس را ژوندی شوی دی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. سږ کال د مورنۍ ژبې په مناسبت د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې غونډې جوړې شوې. په دې غونډو کې یوه هم د ثوابۍ غونډه وه چې د فبروري په 21مه ترسره شوه. په دې غونډه کې د غزل د بابا حمزه شینواري د تلین ورځې ته هم اشاره وشوه. حمزه شینواري د 1949 کال د فبروري په 13مه د 80 کلونو په عمر ومړ. په ثوابۍ کې د مورنۍ ژبې په مناسبت د غونډې راپور:
تل تاریخ گواه دی چې له وخته میړنه یم، دې نسل کوشای کې هم زه شپږ کروڑ اولاد لرم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو صفو 0.21 او 0.25 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ لتاسو سره.